زموږ په شمال لویدیز او سویل کې ختیځ کې بابري صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په هره برخه کې خپل واکمني پیلوي چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوی کوي او زموږ هیواد پرمختګ نشي کولی، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیې دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودې او پرمختګ څخه لیرې وساتله، او په دغه وخت کې زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو، او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاڅونونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوی. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډیر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دې د پاڅون ته مخه کوي. نو همدغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاڅونونه کوي، سره له دې چې دغه پاڅونونه بیا په یو ځای کې آرامه کېدل، په بل ځای کې راپورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاڅونونه آرام او غلی نسوه. په ختیځ ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاڅونونه شروع شوه چې هغوی به د ختیځو کرښو یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه، او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم، که څه هم دوی نسوای کولی چې خپلواکي ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورت سي او پاڅونونه وکړي چې بیا د روشانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاڅون کوي، او په دغه پاڅون کې ډېره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاتسون چې دی، هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه محل کې راپیلیږي او زموږ د هیواد د خلکو پر راویښولو باندې هم اغیزه کوي. د داسې پاتسون کوي د مقاومت شي، دا د دې لامل کېږي چې زموږ خلک نور هم دغه پاتسون ته تشویق سي او راویښ سي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاتسون چې کړی دی، د خټکو د غورځنګ په نامه یادیږي چې په دغه نامه ډېر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ که هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کاله په بند کې تیروي، او د کلچي د زندان څخه آزاد سي، دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي، او کومي مبارزې چې دی کوي، دغه مبارزې تر مرګ پورې دوام لري چې تقریبا اتیا کاله عمر درلود، او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګ پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې، د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه ډول سره له منځه تللې، یعنی کله به راپورته کېده، کله به بیرته آرامه کېدل او بیا به راپورته کېدل. خو بیا هم په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه یو بل پاڅون وکړ، د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي، او زموږ د هیواد په تاریخ کې بیا دغه د میرویس خان نیکه پاڅون د کندهار د پاڅون په نامه یاد شوی دی، چې میرویس خان نیکه په 1905 زیږدیز کال کې د ګرګین د ظلمونو، همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاڅون ته راهڅوي، او دوی په پایله کې پاڅون کوي چې دغه پاڅون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او دوی خپلواکي اخلي، چې د همدې دولت بیا په دې باندې وتوانه دي چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیزه وضع څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې، یعنی د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې وه. د هرات مکتب هم په دې باندې ونه توانېدي چې نور د ادب او صنعتکار مکتب وزي، او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و، هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته سوې، دغه جګړو له امله دغه بندونه او سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و، او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاتره خلکو بوختیا چې وه، هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالیو اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه، او د خلکو بوختیا همدغه وه. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې وه، هغه د جنس په ډول وه، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلود. رزو د اقتصادي حالت د چا مچه بابا د وکمنی پر محل باندې د افغانستان اقتصادي حالت څرولو د هیواد اقتصادي هم حالت هم پښ پړسم او ولسم پیړی کې تقریبا شو کرنه مالداری او لاسي صنایع هم د اقتصاد لري مهمه څنګه جوړولې یعنی زموږ هیواد اقتصادي حالت چې هغه په مالداری کرنه او په لاسي صنایع باندې ولاړو د دې مزکه چې و د غذای مزکه د اقلیم او خاورې د زینو نباتاتو د کښت لپاره شمه سایه او مگر هغه يرغلونه چې سیوی په دغه محل کې دغه جګړې او دغه يرغلونه د کرنې سیستمونه د مینځ یوړل او په دغه محل کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرنه باندې بوخت او د دې ځای خلک هم بل بوختیا چې و هغه مالداري په سوداګرۍ کې نشلوونکي واټنونه او لارې هم فوق العاده ارزښت درلوده یعنی د سوداګرۍ لارې یا هغه واټنونه چې د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودي د پردیو د حملو څخه د مخه په خوا یعنی په شپاړسم او اولسمه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند چین ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل یعنی سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات و او هغه مهال بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده په دې خاطر چې د کندهار شهر سوداګریز ارزښت په دې کې و چې دغه شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل یعنی هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د شهر څخه تیرېده نو ځکه کندهار شهر ته خاص ارزښت ورکړی و د سوداګرۍ په برخه کې دغه مهال بیا د کندهار شهر د هند دروازې په نامه یادېدل او د همدې مل زیاتره جګړې او هغه ذاتي جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامنځته کېدلې یعنی زیاتره جګړې چې دغه مهال پیښېدلې د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي چې بیا د د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تجزیه څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت له منځه ولاړې اقتصادي مرکزونه له منځه ولاړ په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام درلودي
رزو دا چې احمد شاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي خپل احمد شاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیس کال کې دی په هرات کې زیږیدلی دی او دی په 25 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې وخت ورسېدی یعنی کله چې دی د 25 کال په دی وخت کې د شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلودي او دی داسې وخت ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و دی ولړی د غنم وژي د احمد شاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اجدي چې د شاهي سمبول دی او دغه غنم د وژي په شی دو سره دی وخت رسیږي او دی واکمن ټاکل کیږي نو کله چې احمد شاه بابا وخت ورسېدی هغه به د ټاکل کې دوه څخه ورسته د زینې ټکی په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي اول دا چې د غشتل مرکزی قدرت بیا جوړ کړی او والی رامنځته کی دا چې د احمد شاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود د هیواد سویل ختیز او شمال برخه کې جلا جلا حکومتونه و نو دا وغوښتل چې یو مرکزی د قدرت رامنځته کړي هغه بیا جوړ کړي او یو والی رامنځته کړي بل دا چې د افغانستان د طبيعي پولو امن وساتي چې د امو سند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوجدوالي درلودي دغه طبيعي پولو احمد شاه بابا په ځین کالونو باندې لاس پورې کړ او هیواته د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالي وروبخشي او د قبایلو ترمنځ هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځ یوړل خلګي د وهڅول چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک سي او یوازې خپل ګټه په فکر کې ورنه سي چارواکو ته هم د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپات جرګې بنسټ کې شو دی چې د دې ترڅنګ په چابه بازنه په اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمد شاه بابا په اداري پوځي او مالی جوړش کې اصلاحات راوستل، د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګه هم جوړه کړه. د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت و، او د مشرانو په جرګه کې بیا نه پوه کسانو غړیتوب درلود چې هغوی د تصمیم نیولو لوړ ځای درلود. یعنې دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی. د نظام اداري جوړښت هم د درو قواو څخه جوړ و، چې یو یې اجرایه قوه او بله مقننه او بله هم قضایه قوه وي، او قضایه قوه چې هغه به پوره خپلواکي درلوده. د هیواد عواید هم د مالیاتو د ټولولو، د غنیمت مالونو او د جنګي غراماتو او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه چې وه هغه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکه وه. د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول دي. معماري، حکاکي او د انځورګري حرفې هم په دغه وخت کې د پام وړ پرمختګ کړی و. د احمدشاه بابا خزانه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکه وه، چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول و. د دې ترڅنګ معماري، حکاکي او د انځورګري هغه کوم حرفې چې هغه هم د احمدشاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي. د پوځي فعالیتونه بیا داسې و چې احمدشاه بابا په پوځ کې خاص ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې وهڅول، یعنې په هغو کې د هیواد پالنې احساسات راژوندي کړه. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخښي، او دې په داسې ډول سره بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او سیاسي یووالی رامنځته کړي. د هیواد طبیعي پولې ته هم هیواد خپل طبیعي پولې ته ورسوي. او احمدشاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیری درلودل، چې یو ډول یې منظم سرتیری و او بل یې هم نامنظم ځواک و، چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهوره وه. او د احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې و هغه په منځني ډول سره زرتونو ته رسېدي، او د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیونه افغانیو ته رسېدي، چې د نیول شویو سیمو څخه بیا لاسته راتلل. یعنې هغه سیمې چې د پخپلې ولکې لاندې راوستلې، هغه سیمې چې نیولې، نو د دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل، چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه وه. چې دغه جګړه د احمدشاه بابا په وخت کې ډیره مشهوره جګړه ده، چې احمدشاه بابا په پایله کې د هغې جګړې اتل په توګه راڅرګند سو، او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل. دغه جګړې څخه د نظم منځته راوړلو په موخه احمدشاه بابا بیا دوه ځله یا دوه واري د لویدیځ په طرف باندې لشکر بیایي، چې په پای کې هغه هلته هم ډیر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کیږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې تاسو د دغه لوستو راخلنی شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي او ګټه به مرسته اخیستي وي. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونی کې هېره مې منې درنوز د کوونکو هله د چیروغ او جوړو سی او وخت په مترد مهاله په خیر را سولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرغ لاس وایم، چې نن ورځ موږ تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې پزروپوري مضمون کې به موږ تاسو د بلابلو پزروپوري تاریخي موضوعاتو څخه خبر سو، او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډېر پزروپوري تاریخي موضوعات وسی، چې تاسو هم په دغه تعلیم
علمی او اکیډمیک سفر کې را سره مل اوسې او د هری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاد سي د نن ورځې لمړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو دا چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کومه ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټ ایښودل کیږي او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی. دغه موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې وپوهیږو او معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلوو چې د آریانا تمدن دی. پخوانی آریانا یا نننی افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو ش سیستمونه درلودل. د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه یې درلودل. د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج و او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و. یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودی، یعنی پنځم مقام درلودی چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کاله په خاطر میلاد په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونه ته آریان ویل. آریان بیا د شو خویونو خواندان یا د اصل خلکو معنا لري چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کال مخکې تر میلاد په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونه ته آریان وایي، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو، یعنی خپل ځان ته د آریان نوم ورکړی وو. او دغه خلکو د لومړنی ځایونو په حق له داسې دقیق او کره معلومات نسته، خو دا څرګنده شوې ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند شمالي لور څخه دی راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړی بنسټ د لومړنی مدنیت بنسټ ایښی دي او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانانو مور کړی دي. یعنی دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د اریایي دورې لومړنی بنسټ کې شودل او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سو او هلته اوسېدل، یعنی خپل ټاټوبي ته بدی د اریانا نمبر کړی او هغه یې اریانا نوم ولی وو. دغه آریایان د خپل اوسېدو سیمه ته بیا آریانا ویچه یا آریانا ور شوول، چې په ویدي سرودونه کې د آریانا په نامه قبیله هم یاد سوی ده چې دوی بیا د اوسنی الینګار اوسېدونکو او د بولان اوسېدونکو هم د بهارانا په نامه یاد کړی دي. آریایانو بلخ ته د رسیدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود او په ویدي سرودونه کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دي، او دا څرګندوي چې آریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاتاهي نظام درلودي. یعنی مخکې لدی چې دوی دغه آریایان بلخ ته راورسیږي دوی ساده او ډیر کوچیاني ژوند درلودي او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاتاه هم درلودي، یعنی پاتاهي نظام یې درلودي چې په ویدي سرودونه کې د دوی هغه نام تو یا مشهور پاچا چې و هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی، او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د اشکارا کوي چې دوی په کوچنۍ ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي په بلخ کې میشت کیږي او دلته خپل ژوند پیلوي، نو دی بیا د کوچنۍ ژوند څخه شهري ژوند ته ځي، یعنی کوچنۍ ژوند تر شاپ تیږي او شهري ژوند ته مخه کوي. د آریایانو یو څنګه د لویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوسنۍ ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بدونه ان تر اروپایي هیوادونو پر ورسېدل. بل ډول آریایان بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې مخه کړه، یعنی یو څنګه د لویدیس پر خوا باندې ولاړل او بل بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې. هغوی بیا لومړی د لرغونی هند شمالي او بیا مرکزی سیمو ته ورسېدل، خو هغه آریایان چې هغه د هندوکوش دواړه خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول دوی بیا په لرغونی افغانستان کې د دوو آریایي یعنی ویتی او اوستایی مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کیږي د هندوکوش دواړه خواو ته میشت پاتې کیږي دوی بیا د لې په افغانستان کې د دوو آریایي مدنیتونو بنسټ ایښی دي، چې یو ویدي مدنیت بلې هم اوستایی مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو د چې اریایان په افغانستان کې پات اسول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کې شو دی. نو په افغانستان کې د اریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدی مدنیت دی، چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې وید بیا د پوهې او علم معنی لري. او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد شوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلی دی، چې هغه څلور کتابونه د ریګ ویدا، اتهرو ویدا، سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دی. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کاله د مخه کلونو پورې اړه لري، چې په شفاهي ډول د آریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دی، او شپږ پېړۍ مخکې تر میلاده بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دی. اریایان د ویدی مدنیت پر مهال باندې د بوختی لرغونی ښار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه، او د کوچني ژوند ترڅنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ، چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د څرلو او همدارنګه د کرهنې له لارې خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلي کړي وو، او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلی د جوړولو لپاره پاره کار اخیسته. ژوی به د سکې پر ځای په ځای سره بدلول، او د هغه او هغه به د تبادلې بنسټ ګرځوه، چې هغه به ته بیا پیسه وایي، یعنې د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه دغه سوداګري چې وه، هغه د سوداګري په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول، یعنې د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي، ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګري معامله یې کوله یا کوم څه به رانیول، جنس په جنس به کول. مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي، نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول، یعنی یو شی به ورکول، پیسې نه درلوده، یو بل جنس به د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه تویدي د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه ډول ژوند مخته وړی دی. د دې ژوند چې هغه ډیر ساده او ډیر لومړنی ژوند وو، چې دوی خپل د ژوند هغه ډیر ساده او اړتیاوې چې خوراک او کالي او پوشاک، دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پر مخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابله کې په مقابل کې دغسې مخته وړل. ویدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ، او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده. راځو د ویدی مهال د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی مهال کې چې فرهنګ څه ډول و، هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپلې مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې، بیا به زوم د خپلې ناوې لاس نیوه، او دوی درې سره به د خپل کور ګرچاپیره ګرځوله، او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله د زوم نیوي، نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نسم ترسو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشاله اوسه. کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي، نو په دې وخت کې بیا شیرونه وتوایي، چې شعر هم داسې دی چې دلته دی خوشي ستا په برخه سي، ستا کور دی د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي، ښکلې ناوکۍ ته دا کور ساته او د خپل خاوند سره اوسېږه، د زړېدو پورې دی دا کور ستاوي، اوس په دې ځای کې اوس او له دې ځای هیڅ کله مه جلا کېږه، ته دی د ډېر عمر لمسیانو کړوسیانو څښته نسې، ته دی تل په دې ځای کې خوشاله اوسې، ای د دې کور مېرمنې. یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ یوه بیلګه وه، د دوی د هغه رسم رواج و چې کله کوم واده سرته رسول کېدی، نو بیا زوم د خپلې ناوې لاس نیوي او د کور شاوخوا ته به یې ګرځوله، او دا به ویل چې مثلا زه ستا لاس په شش غون سره نیسم تر څو ته زما سره د ژوند تر پای پورې پاتې سي او خوشحاله اوسې. کله چې بیا د خولې ته رسېږي، بیا ځینې شعرونه ورته وایي چې دا د دوی د فرهنګ یوه بیلګه وه. د دې تر څنګ بل مدنیت چې و، هغه د استایي مدنیت و چې د اریایانو په واسطه ایښودل شوی و. د استایي مدنیت بنسټ هم په بلخ یا پخوانۍ بوختي کې د میلاد څخه څنه څه 4000 کاله پخوا ایښودل شوی و، او دغه مدنیت د دې لپاره چې د دا مدینه د دې لپاره د استاد مدینت په نوم آیت سوی دی چې د دغه مدینت اړوند معلومات بیا د استاد په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی. استاد زرداشت سپنتمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی او یوازې یوازنی منبع د دغه معلوماتو شي د لومړني اریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړې توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړي څپرکی ګڼل کیږي او د استاد کتاب هم د زرداشت د مړینې څخه وروسته راټول او د استاد په نامه خپور شو. ډیر شمیر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني. لومړنی استادي متن د ثور پر 2000 د غوایی پر 2000 پوستکو باندې لیکل سوی و چې د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سوه او د سکندر څخه وروسته د زردشتي آئین پیروان د استاد پاتیشونی سره راټول کړل او د هغو پر بنسټ د استاد 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا، ویسپرد، وینديدات او یشت او ورکی استاد په نامه یادیږي. یعنې د هغه 15 استاد کتابونه دي چې دوی دغه لیکل سوو متنونو څخه راټول کړی دی. د دې ترڅنګ یعنی هغه لومړني استاد متنونه چې د پر 2000 پوستکو د غوایانو پر پوستکو باندې لیکل سوی وو چې بیا وروسته د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې ډیره برخه وسوځول سو خو بیا د سکندر څخه وروسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه د استاد پاتیشونه سره راټول کړن او دغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت د میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلی وو او په شل کلنۍ کې دی ګوښه شوی. په 40 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه وروسته بیا د خپل نصیحتونه پیل کړه او ګشتاسب پاچا یې خپل لارې ته دعوت ورکړ. ګشتاسب ته دعوت ورکړي او ګشتاسب هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ چې بیا زردشت په خپل آئین اهورا مزدایي د نیکی او اهریمن یې د بدی خدایان ګڼل او د دغه دوه ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې ګڼل. خپل هغه لرویانه ته به ویل چې تاسو د اهورا مزدا خوا ته ودرېږي او د اهریمن د شر وساتي ځکه اهورا مزدا د شګړنی مګر اهریمن یې بیا بد ګڼي. نو تر ټولو نمتو وینا یې هم په دې حق له ده داسې و چې د دغه تر ټولو نمتو وینا یې خبره دا و چې شأن ګرل شویل او شکول دي. دا د دغه زردشت تر ټولو نامتو او مشهور وینا. نو درن زده کوونکو دا اوس مشه ستاسو د نن ورځې درس تاسو د اریانو د مدنیت په حق له د اوسه یوې د مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مګرزیدلې وي او د ګټه وړ به مو ګرځیدلې وسی. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو. تر اوسه کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مو مات سره.
پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ماته کړي څو پندو نا جانا خپل وستاد و ماته کړي څو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا چاندو نہ جانا
چی پری لوٹی پردی کورو نا جانا نپتا چی پری لوٹی پردی کورو نا جانا پلوستا دو ماتا کڑی چو پندو نا جانا ہر یو پندی مل غلری دلالو نا جانا ہر یو پندی مل غلری دلالو نا جانا